السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیگانیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر خپور کړی ویل شوی دی چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایسته چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلی دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت له شورا څخه د استعفا خبر جالي وباله. ښاغلي قانونی په یوه ویډیو کې چې نن پر ټولنیزو رسنیو خپره شو وویل چې دا خبر ردوي. د قانونی د استعفا خبر نن دته په یو منصوب لیک کې ورکړل شوی و. نوموړی شورا په غبرګولي میاشت کې د یو شمیر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو په ګډون د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. قانونی مخکې تر دې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس پر دندو هم په پخواني دولت کې کار کړی دی. د ایران ولسمشر وایي چې د حکومت باید له هغو کسانو سره چې به امنیتي او بې ثباتي راولي پریکړونه چلند وکړي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي سرتیري له کورنۍ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي چې تیره اونۍ د رژیم ضد معترضانو لخوا په چاړه ووژل شو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په عمدي ډول پر مظاهرچیانو د ډزو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. ایرانی چارواکو د تیرې یوې اونۍ په مظاهرو کې د 15 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو خپلواکې سرچینې وایي چې د قربانیانو شمیر تر دې خورا زیات دی. او د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټولپوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه شرمونکې بللې ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. یا د ټولپوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي، پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو غوښتې دي څو دا تقلبي ټولپوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر ماسکاو به نور بندیزونه هم ولګول شي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کومه ګټه نه وکړي. خلکو یې تلفات ولیدل. شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه معنا ده؟ دا موضوع مو په یوه مرکه کې شاربلې ده.
بیا هم بیرته د دغه موقع د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ایتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
د قطر تخنیکي ټیم د کابل د هوایي ډګر د بیا رغونې کار پای ته ورسو. په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابهوري چې هلته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی.
مغازی ولوري مارکیټونه مغازی ټول بند دي، حتی پلانوي کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. خارجي مواد وبایم ډېر لوړې شوی.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر شپه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل راکوي.
پاکستان چې په ځلونو د نړیوال ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام لخوا د ترهګرو خوندې پټنځای یاد شوی. صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبري کولې وویل هیوادې له نړیوال ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمیر تروریستي ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوال ټولنې سره په هغه اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې لوی ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپل خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ خو له طالبانو یو وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځوړو لپاره جدي اقدام وکړي. ورسیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونه کړې خو طالبانو بیا یې خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړې او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلاً په افغانستان کې کوم وسلوال ګروپ شته. دې اعلامیه کې لیکل شوی نړیوال د بې ځای اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل لمخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریک کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې وی غونډې ته وویل ځنې مغرضې کړي لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیوال ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړې شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه هڅه کړې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکارا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکه لاندې د چګرې په افغانستان کې تر هغه ډلو ته ځای ورکړی خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوری نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو ورستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان خینه ښکاری. دا څوم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکه کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د طالبانو لخوا افغان خوځو سره جګړه هوخیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان خزي زړوري او مقاومت کوونکي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د خبر ورکړ. بایدن نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پریکړې په اړه کانګرس ته هم خبر ورکړی و. طالبانو په خبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. د امریکا د متحدانو لیست چې البته له ناټو بهر دي په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېره کمې شوې دي خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره څه له لاسه ورکړي. صفی الله ستانکزی له امریکا میشتي افغان کارپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د ناټو د باندې د متحده ایالاتونو اطرافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډیری مسایلو کې د دې هیواد سره ستراتیژیکي اړیکې لرل همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې لپاره د لاګ بای سویډي وخت نه و لته لسته خلک افغانستان وتل په بشپړ توګه افغانستان منځوي کېدل دي که څه هم اوسنۍ کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پیژندل شوی لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو لپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي بیا هم بېرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي هغه هیواد په بشپړ توګه درېیم نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړې تقریبا یو کال نه ډېر وخت د طالبانو د حاکمیت وشو څه فکر کوي غوښتل چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي ظاهري بڼه لري که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې لاټو څخه د باندې دي یوه هغه ظاهري بڼه ده افغانستان پخوا و لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار مرسته ونسوله بلکې یوازې پرېښودل څه نو په ظاهري بڼه کې نن طالب متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لید څخه وتل شوی دی لکن اوس هم ځینې شک او شبهه داشته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لید څخه وایست د خپل ائتلافي هیوادونو له لید څخه لکن طالبان ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی یعنې وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي تر په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوال تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا وارد شي چې هغه ونه سوله او دا چې په دایتي تېرې وکال کې دومره وخت طالبان ته ورکړو نو هغه خورا ډېره واضح ده په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دې په تړون کې دی لاسلیک کړی وو او کوم چې نړیوال عرفونه دي نورمونه دي اصول دي قوانین دي چې په هغه کې د بشر حقونه دي په ځانګړې توګه د میرمن حقونه دي همدارنګه دی دا سیاسي اختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري نو یعنې په تیرې وکال کې طالبان د کافي وخت ورکول څه لکه طالبانو دریز همدغه وو چې نن دی او پرون وو او هغه دریز د نړیوالو اصول او عرفونو خلاف دریز دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسي اټکل کیده یا داسې توقع چې دوی سره ډیر نږدې هم کار پاتې شي مګر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې تر څنګه د خپل مخالف وسلوالو ډلو د حضور همدارنګ نورو تراګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېری خبرې کړې دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده او نور څه فکر کوي دغه سي د سیمې هیواد یا هیوادونه کو د افغانستان په اړه د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي څومره بنړېوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې پرانا کې دغه سي پریکړه وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق له باندې کوم پالیسي لري هغه لري واضح دی یعنی افغانستان باید د پاکستان اینا کو دری څخه وکتل سي پاکستان وو توانه ده چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي لکه زواري شان ته ورول څه دي تر څنګ چې ټي پی سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دی پیل کړی واغې په دې سره تکل چې ټي پی ټول مشران نه د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې دای نړیوال تر وکړو دل چې ترهګر وسم دل تری او ګواخ دی او کله چې ګواخ دی نو لحاظ باید د دې سره خبري وسی او د دې ګواخ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او ترلاسه کولو هڅه کوي که هغه نقدي امتیازات وي که هغه نظامي وي که هغه سیاسي امتیازات نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریز نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وچیله آزادۍ رادیو سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه پریکړې په اړه خبرې کولې. ښاغلی بایدن پرون افغانستان د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ورزو نور موضوعاتو ته د قطر تخنیکی ټیم د کابل په هوایي ډګر کې خپل کار پای ته ورسو. په کابل کې د قطر سفارت پر ټوټر لیکلی دی چې د هیواد تخنیکی ټیم له نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ډګر په بیارغونه کې مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل د هوایي ډګر د تخنیکی همکارۍ په برخه کې د قطر رول مهم بللی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او بهرنیو چارو وزارتونو د کابل هوایي ډګر په تخنیکی بیارغونه کې د قطر مرسته مهمه بللې. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د قطر سفارت په خپل ټویټر اعلان کړی چې د دغه هیواد تخنیکی ټیم د کابل د هوایي ټکر د برخو د بیا رغونې چارې بشپړې کړې دي. سفارت لیکلي چې د قطر تخنیکی ټیم د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ټکر په بیا رغونه کې همکاري کړې چې د بشري مرستو د لیږلو او د کابل په هوایي ټکر کې د ترافیکو د بیا پیلولو لپاره ډیره مهمه ده. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت کابل هوایي ټکر د فعالیتونو د بیا فعالولو لپاره له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې او قطر لومړنی هیواد و د غډګاری فعال کړ. ورسته د ګاک په نوم یو شرکت سره چې په متحده عربی اماراتو کې میشته دوه تړونونه لاسلیک کړل. لومړی تړون له دې شرکت سره د جوزا په میاس کې لاسلیک سوچي پر اساس د دغه هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو مسولیت ګاک ته وسپارل سو. له هغه شاوخوا درې میاستې ورسته د سنبلې میاستې په 18 نیټه د طالبانو حکومت له ګاک شرکت سره د هوایي لارښوونو د خدماتو د ښه کولو لپاره یو بل تړون هم لاسلیک کړ. تړون د لاسو کډونو لپاره دی. د دې تړون پر بنسټ په پام کې ده چې د تړون تر لاسلیک وروسته د دوه میاشتو په موده کې یو ځل بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتنو لپاره زمينه برابر شي او له هوکړې وروسته د شپږو میاشتو په موده کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم هوایي تګ راتک پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره په دې برخه کې د خطر همکاري مهمه بللې او ستاینه کړې ده. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویان امام الدین احمدی هم له قطر څخه د دغه تخنیکی ټیم راسته مهم او بلله
چې رادارها را دوباره فعال نمودیم یک جای و همچنان سیستمای مخابراتی و رنوی
موږ د قطر د تخنیکی ټیم په مرسته د مخابراتو او رنوی یعنی الوتنې سیستمونو او زنینور سیستمونو سره یو ځای فعال کړل چې لاملای مننه کوو او د دوی همکاري تر نن ورځې پورې دوام لري.
د طالبانو په لاس د کابل سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر لپاره تر رسیدو وروسته د کابل هوایي ډګر د یوې تخنیکی ډلې د نشتون او ځینو تخنیکی ستونزو لامل د یوې مودې لپاره د الوتنو پر مخ تړل شوی و. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي درې د الوتنو د خوندیتوب د معیارونو د څنګه خانای مشر غلام جلانی وفا د تیر کال د جنوري په 8 نیټه د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د زینو زیرمناو د لمنځوړلو لامل میلیونه ډالر زیان اوخته دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان اوس هم له هغه وسایلو څخه چې په تیر شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو مرستو په مرسته جوړ شوی دي استفاده کوي او اوس هم یو شمېر هلیکوپټرې او پوځي الوتکې د طالبانو لخوا کارول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس د ایران وروستیو حالاتو ته ورځو. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی 22 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرایلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صفیولله ستانکزای اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازت پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چند لوړ بللای دی. لدی ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اوسلو میشتې ډلې ویلي لک تر لګه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوی یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوی. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چند لوړ بللای ویلی دي چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواخ کړی چې د دې خبره بلواګر په نخا او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خبرو شو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه خي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځیدلی او وژل شوی دي. مظاهره د سنبلې لښپګشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوی 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه.
حکومت د مظاهره چانو د زپون کې خدماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاتولی او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شوار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بیګا د دغه حکومت په لو خلکو لوتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې لا زپون کو اقدامات خبره کوي چې نړیوالې ټولنې پر اساس کې ملګرو ملتونو د سولې ایزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبريالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې لزغم کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
د مهسا امینی تر مرک او ورپسې د اعتراضونو په دوام په ایران کې ورستی وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړی دی. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ډیره دی وای د ورستی یو لاریونونو او اعتراضونو او ګډوډیو لکبله په سماتوګه انټرنیټ او خوراکي توکي نشي ترلاسه کولای. دغه ځینو افغان کډوالو کورنۍ چې په افغانستان کې د خپل کورنۍ غړو لپاره هم اندېښمنې دي.
د جبري حجاب زیات باندې د ایران ټول خارونو کې په پراخ ډول اړینو روان دي.
احسان الله حکیمی لتریا او کل رئیس د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. دای وی له هغه مدیر رئیس چې د مهسا امینی په نوم دی ویرانی انجلۍ له وزنې ورسته دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې عامو خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لارینونو لاس پورې کړای د دوی په ژوند هم منفي اغیز کړای دی. ښاغلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ایران ته د زده کړو لپاره تللی او د تهران پوهنتون محصل دی. د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته وویل چې وروستي وضعیت دوی هم له خپلو چارو په شا پاتې کړی دي. چې په ایران کې دي کورانه یې د ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې وروستي وضعیت دوی هم خورا اندېښمن کړی دي. د احسان حکیمی ورور رحمان الله له کابل ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې لتیری اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د گشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه. ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپتمبر په 14 وکړ. دا پیښه د دې سبب سوه چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې دوی د مظاهرې اوس هم روانې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. په لوګر کې د ورستیو سیلابونو په دوام د څاګانو اوبه ککړې شوی او کاریزونو ته هم زیان اوښتی. د دې ستونزې له کبله خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې یوه برخه یې اوس تاسو ته خپرو خو بشپړ راپور به سبا تاسو ته وړاندې شي.
په لوګر کې ورستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ
د دوی د څخا کو بو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څخا کو بو کمخ د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي لستون زو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته ویل خلک په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبره پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوی وچه سوي مخکې مو چې وي اوس هم وچه سوي دي، دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کې راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي. متوجه سوي
په لوګر کې د څښاک د اوبو د نشتوالی او کمخت په اړه راپور مو اوریده. د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې به دا بشپړ راپور هم واوري. او سم ورزو ستاسو غږیز پیغامونه اورو. ستاسو له پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادۍ کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز هم لغپار دا ماجر خوران ډېر بارانو زپل دي، ډېر یو زپل وران خوني وداني خوني اور وران کړلي و زونه تاب نه لري چې نو لري زاینه جوړي د خپل پکنه لري. نو دا غیر روز خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسي ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له دا غریبانو ماجر سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیڅ سره یو کومک نه ده شوی. ډېر در په درې دي ډېر ټک ټک کې. وسلام.
محمد مجید شمند ولایت کجکی ولسوالی څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمه چې واله وکړه چې موږ د سپازه جوړورو بوم په 200 متره دي بیخي یوه لاره نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچن نشته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشه کړی.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده راډیو کارکون کې اوریدن کې تانه کې هله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی. خدا دې د زموږ مشرانو نه مدا ډېر ارزو ده، مې ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل برید ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یې څمره بربط کړی روانه مې بربط کړی دی. او متاسفانه چې نه پاکستان درته وکړی دی باید د افغانۍ په داو کې چې نه بل د خانشته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د نن مخام خبری مجله په یو جالب راپور پای ته رسو. د تنس مشهور لوبغاړي راجر فدرر له حرفه لوبو سره خدای پامني وکړه. راجر فدرر د سویس د او څلرش کالای تنس وکړ. سفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د تنس مخکخه او سرلاري لوبغاړي راجر فدرر د جمعې په شپه خپل وروستۍ لوبه ترسره کړه. هغه د لندن په اوتو ارینا کې د لاوي کپ په سیالیو کې له رافائل نادال سره جوړه په څلور کسیز لوبه کې برخه واخیسته.
Being on the team was Andy Thomas, Novak, Mateo.
Le Andy Thomas, Novak, Rafael aw nur mashhur lobghaaro sara pe yow team ki ma ta wiaro. Zadi aw jashan heslaram aw ma goktal hamdas yow pai wolaram. No le tool marana ko.
Exactly what I hoped for. So thank you.
فدرر په خدای پامانی کې د خپلې میرمنې او کورنۍ یادونه هم وکړه چې تل یې د ملاتړ کړی و.
Long long time ago. But she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you.
فدرر د ټینس په نړۍ کې د تر ټولو مهمو لوبو یعنی ګراند سلمونو د اتلولۍ شل جامونه ګټلي. په دې سربېره څه باندې سلو نورو لویو او متوسطو ټورنمنټو کې اتلولۍ خپله کړې ده. راجر فدرر یو څلوېښت کلن دی او څلېرویشت کاله یې د ټینس لوبه کوله. څو المپیکي لوبو کې هم برخه اخیستې. د بیجنګ له المپیکه یې د خپل هیواد لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فدرر په څه باندې 1500 میلیون ډالر سره د نړۍ په ډیرو لوی شتمنو لوبغاړو کې هم حسابيږي چې اکثر دا پیسې د اتلولیو د جایزو د ګټلو لپاره خپلې کړې دي. فدرر سره بیګا د نړۍ مشهور ټینس بازان هسپانوي رافائل نادال، سربستاني نواک جوکوویچ او انګلیسي اندي موري هم سټډیوم کې وو. د فدرر او د لاور کپ د دې لوبې د لیدلو لپاره 1500 ننداره چان ناستو او د نړۍ د ټینس دی وسرلاري لوبغاړي سره خدای پاماني وکړه.
Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody.